سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د چرو جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول ریپورتونو ته ځنګړې سوي چې په سر ریپورتونو په جنوبي ضلعو کې خلک وایي چې د وسلوالو زیاتېدونکو فعالیتونو اندیشمن کړی دی. د دې ترڅنګ د مدني فعال ادریس خټک د نیولو د پزت باندې په کراچي کې احتجاج او دارنګ د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او د نړۍ په اړه باندې هم ریپورټونه لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو وکړو. سرټکی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپي سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکي کې وسلوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی. د یوکرین هوایي فوج نن د نومبر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایي دفاعي نظام په 9-15 کې 20 ډرون حملې ناکاره کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپي سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځلې انتظامی استخباراتو او فوج جلا جلا چارواکو د نوم نشولو په شرط مشال ریډو تول چې چاودنه نن د نومبر پر 14 سهار وختي وسوه. دوی وایي چې د معلوماتو له مخې هلته په یو کور کې ځینو کسانو په مزده ګاډي کې بارود ایښودلې ول چې چاودنه وسوه او ورسره نږدې بل کور هم ړنګ سو چې پکې یوه ښځه او څلور ماشومان ووژل سو. دوی وایي له ژوبلو څخه درې ښځې او اووه ماشومان دي. چارواکو د هغو کسانو د پیژندګلو په اړه معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه کومې وسوالې ډلې هم څه نه دي ویلي. د امام شاه روغتون مشر ډاکټر حمیدالله شاه ویلي چې له ژوبلو څخه ځینې بنو ته لېږدولي. ځایي خلکو هم د نوم نښولو په شرط مشال ډډو ته ویلي چاودنه ډېره زوروره وه او دواړه کورونه بشپړ اړنګ کړي دي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه زیارت کې په مانګي سیمه کې د امزک لاندې بم په چاودنه کې دوه فوجان وژل سوي. په کوټه کې لوپوډ امنیتي سرتیری د نوم نشودلو په شرط مشالې ډټول چې نن مانګي سیمه کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې ناڅاپه د مانګ چاودنه اور باندې وسوه. دغه په وینا په پیښه کې د سرحدي ځواکونو یو میجر او یو حوالدار وژل سوي او درې سرتیری ژوبل دي. بلخوا د نومبر پر 14 شپې مهال له زیارت څخه د تښتول سو دوه کسانو مړي د نومبر پر 14 یعنی نن سهار د غسیمې په یو غره کې موندل سوي. چارواکي زیاتوي وژل سوي کسان د پنجاب صوبې دي. د دواړو پیښو زماري لا چانه د منلې خو تر دې وړاندې په تیرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو زماري بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو یا به تحریک طالبانستان منله. د خیبر پښتونخوا په چرڅه کې په جمعي 14 سوي چې پکې یو تن وژل سوی دی. چرڅه د مرزو پولیسو یو اهلکار د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډټول چې دغه به 14 نن سهار د اخون ډيري په کلی کې سوي چې پکې یو ځای تن وژل سوی. له پیښو وروسته د چرڅه د ځلې پولیسو افسر محمد سود بنگش رزنوي ټول د پیښې له ځای څخه پیسې شناخت کارت او یو سایکل هم ترلاسه کړی او زیاتوي چې پولیس د وژل سوي کس کور ته هم ورغلی. پولیس چارواکي وایي دوی د پیښې په لټنه کې وي خو معلومات نه لري چې چاودنې نوعیت او هدف څه و. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي. د دوکۍ تانې مشر احمد خان ناصر مشال ریډو ته ویلي چې پرون د وسلوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د ترګریز څانګې سي ټي ډي د پیښې پلټنې او د ککړو کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دغه په وینا تښتول شوي مزدوران د پښتون میشته سیمې کوچلاغ اوسېدونکي وو. د پیښې مواري چا نه ده منلې خو تر دې له مخه په تېرو وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو سیماری بلوچ پلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 14 د بلوچستان د باروړونکو لاریو د مالکانو اتحادیې په کلاسف لا او بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لاری احتجاجن تړلي دي. د هغې اتحادیې پخواني مشر سهیل خان کاکړ نن مشالې ډې ته وویل چې په وروستیو کې وسوال ورباندې د بلوچستان په دوکۍ هرنایي زیارت او ځینو نورو برخو کې بریدونه کړي چې نه یوازې ټرکونه سوځولي بلکې ډرایورانو ته هم مرګ ژوبلاړولي. د بلوچستان حکومت ویان شادرند د نومبر پر 14 مشالې ډې ته وویل چې د لاریو د مالکانو د اتحادیې له مشرانو سره خبرې ادري کوي. په کراچی کې د بشري حقوقو د لادرکه کړل سوی فعال ادریس خټک د خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره سوي. پرون د کراچی آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې غوښتنه وکړه چې د جبري لادرکې لړۍ ودرول شي او ادریس خټک د خوشکړي پر دغه مال مشال ډیو سره په خبرو کې د پاکستان بشري حقوقو د کراچی څانګې مشر موین قریشی ول چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري د قانون سره سم د هغه ته د خپل دفاع حق ورکړل شي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
منگ دا پختنا کو چی او سیاسی کارکن تا فوجی عدالت سنگ سزا ورولے شی دا ادریس خٹک قضیہ کی دی عدلیہ پروسا باید دا قانون لمخی پرمخی یوڑے لے شی او حق تا دی حق ورکڑے شی چی خپل دریس ہم اڑان دکڑی پکم بخ چی ادریس تا سزا ورولے شوی حس قانون موجود نو
پنو عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے
ادریس خټک د کورنۍ په ونه نوموړی په پاکستان کې د لادره کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 نومبر په 14 هغه وخت لادره ککړ سو چې د اسلام آباد د پېښور ته په لاره و تر او میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګېده خو وروسته د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوجي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې دی د یوکراین پوځ نن د نومبر په 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې یو سترون حمله ناکاره کړی دی فوج دا هم وایي چې پاتې اته د سترون خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرین د برقي جنگي نظام له لارې جم کړل سوی دی او د نیویګیشن نظام یې ناکاره کړل سوی دی بلخوا د یوکرین په دونیتس سیمه کې په تیرو 3 ساعتونو کې په یوه جلا پېښه کې په روسي بمباری کې 2 تنه وژل سوي او اته ژوبل دي په عین حال کې د روس دفاع وزارت ویلي چې د دوی هوایي دفاعي نظام نن د 2 اوکراینی ډرونونه په کورسک او بلګراد سیمو کې ویشتلې دي د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل دا خبري غړي دا او د خبري غړي د جی مهم رپورټونو مدادي د خیبر پښتونخوا په جنوبی زړو کې خلک وایي چې د وسوالو زیاتېدونکو فعالیتونو او پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د دوی ژوند ډېر اغېزمن کړی دی
سټی می دی ہم نے سامنا کیری فوج یہ دا سوال ہے میں ہم غریب صاحب سے مسافر شری پوچھنا کہی چے چے ہم مستقل دا پد ہم نے ختم شری
د پاکستان د فوج ویاند هغه خبرې ته سخت خبرګونونه شول سوي چې پر خپل وسایلو د واک پاړې د پی ټی ایم د غشتنې په جواب کې ویلول چې پښتنو دا وسایل په جهیز کې نه دي ترلاسه کړی
اختیار میں تو حکومت ہم پکار دے اختیار میں تو وسائل ہم پکار دے چھتا پاکستان جو شوے دے تو تقریباً سوا ویا کال اچھی چھتا خلق دے دی خپلو زمکو وطنون و مالکان زرگون و سلون و کالون
نن دا شوګر یا شکرې ناروغي نړیواله ورځ ده ډاکټر په نظر یو څو کولی په دې نه جوړي اخته کیږي
موږ ورزش نه کوو موږ خوراک ډیر کوو داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتی ډیر کم وي
د ترڅنګ د یوکرين افغانستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاړه نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ پایل هم له خیبر پښتونخوا کو چې د بنو په ځینو سیمو کې د تریکې طالبان پاکستان د وسوالو غشتونه ځای خلک د سیمې د امنیت پړه پکې لا نور اندیشمن کړی دي دوی وایي چې وسوالو د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلي او ځای خلکو ته ویناګانې هم کړې دي د ځای خلکو په وینا وسوال د وړاندې په میریان پکخیل ډومیل غوړه پکخیل او شاوخوا سیمو کې ښکاره ګرځېدل او د خلکو تلاشي هم اخیستې ده برخو د بنو پولیس وایي د وسوالو د شتون نه انکار نه کوي خو پر ضد د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي
د ځایی خلکو په وینا د نومبر په 14 وسله والو بنو حوید بازار کې پر سړکونو ګشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې اخستی ول دا غي وړاندې وسله والې ډلې په باکاخیل ډومیل غوړه باکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي یې کولې د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي ژون یا غزمن شوي دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي
پانی شار نه لار پر کلیشه بغیدا غشتینا کوي جیلې تل شوې دي خلک لکه خلک پانا پریشان شل خل دا سوچ کوي هر ورځ سوما چې چګېری میرو چرې سي سټي مې دی هم نه سامنا کېږي فوج یو دا سلواله به هم غریب سړی پښه سا پر شي پوښتنه کوي چې سکه سم طریقه وي چې دا مستقل د بعد هم نه ختم شي چې تر شو زندگی ته راکی
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نام نه او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وارور د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګه او پرلتونه کړی د بنو ځای خبريال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند غزمن شوي بیا خبر یلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کالدم سے قیمت زمین او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي سب یوز شي یو اٹیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي بل طرف نه توتا مثال تمکی روشي چې یاده دا شي نه دا شو اپریشن چې دا سو وشي بیا می جام وکتا نشي بول پولیس لاین مثال درک چې مرا خټه واقعیا وشلا هو میډیا ته هیڅ کیس مو بریفینګ ور نه ک مسالا جاته چې کیمه دی هغه پکې دار وتلې دی او د کنی دا بند کړي دی هغه سي دی تخپل چې کیمه دی یو منشور دا هغه ورته پیش کړه کاروباری خلک چې کوم دا هغه ډیر زیات متاثر شوی دی.
د بنو پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین احمد نمو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه وپوښتل، نو دوی وویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو ضد یې کاروایي توندې کړې، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
او سم کراچی ته ځو. په کراچی کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو د کارکونکو د رسخټیک د خوشي کولو لپاره د آرس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچانو غوښتنه کړې چې د رسخټیک سره د انصاف وسی او دغه مقدمه د پاسیول عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل هم له پاکستان غوښتنه کړې چې د رسخټیک ته دی په زندان کې د درملنې ترڅنګ نورې اسانتیاوې ورکړي. ادریس خټک په کال 2019 کال کې لادر کړل شوی او بیا وروسته په کال 2020 کال کې ورته فوجي عدالت د جاسوسي په تور د 14 کلونو د بند سزا واوروله. په دې کله نور حال له کراچي زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د مظاهرې په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر کړی شوی وو چې تر اوسه په زندان کې بند دی.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت هغه لکه تنهایی کې کېدلې دي، کوم جیل کې دي مونږ له خبر نه دي. هغه سره زیاتی کېږي یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق طالب علم رہنما ہو مونگا حکومت نہ دا اور زور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہا ہو شی.
ادریس خټک چې د خیبر پختونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په وایلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتي کارکونکو په لار کې پورته کړي او لزان سره وړي وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګ وروسته د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچی کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایڈوکیټ بیا مشال ریډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوزي عدالت لخوا سزا هغه محل اورولې شوې ده چې فوزي عدالتونه په یو عام وګړي فوزي قوانین د عملي کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زما دا خبره چې آلته ان کیمرا سیشن ان کیمرا پروسیڈنگ دی هغه عام خلکو د رسای نه لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده آلته کې انصاف خنه کیږي دغه مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سه د ادریس د پاره دا مطالبه لرو چې د فیل فور رها کی.
د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي یو ځای مشر معین قریشی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې ادریس خټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوزي عدالت کې ووریدل شي.
همارا مطالبه یې سیاسي کارکون کو فوجي عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دی وای موږ دا پښتنه کوو چې یو سیاسي کارکون ته فوزي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضیه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخه پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړی شي چې خپل دریز هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوې هیڅ قانون موجود نه و. په کراچی کې دا احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې ادریس خټک ته دې په غیر فوجي عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړی شي او هغه ته دې په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوې برابر کړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په دې وروستۍ کې د پاکستان په آئین کې د شپږم بدلون په ترڅ کې جوړ شوی د سپریم کورټ آئینی بینچ کار پیل کړی دی. د سپریم کورټ په ویبپاڼه دغو مقدمو فهرست خپور شوی دی چې دغه بینچ به اورېدنې کوي. د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې آئینی بینچ نن د 13 مقدمو اورېدنه کوي او د راز سبا ته به هم د 14 مقدمو اورېدنه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د مشال خبریال راشد خټک راکوي.
آئینی بینچ ته هغه مقدمو د اورېدنې لپاره جوړ شوی دی چې د آئین تشریح ته ضرورت لري. په 12 نومبر د آئینی بینچ درې غړو په یوه غونډه کې د هغه مقدمو نوملړ منظور کړ چې دغه بینچ پر اورېدنه کوي. د سپریم کورټ په ویب سایټ خپور شوی فهرست تر مخه آئینی بینچ په ټولو 14 مقدمو اورېدنه کوي. په دې کې د 13 مقدمو اورېدنه نن یعنی په 14 نومبر کیږي او د 14 مقدمو اورېدنه به سبا یعنی په 15 نومبر کیږي. د آئینی بینچ کمیټې پریکړه کړې چې کوم درخواستونه لومړی راغلي دي نو د هغوی اورېدنه به هم لومړی کوي او چې کوم وروستو جمع شوی دي د هغوی اورېدنه به وروستو کوي. د چاپیریال د ککړتیا په اړه د هغه مقدمو اورېدنه به هم کوي چې په کال 1993 کې پیل شوی وي. دغه شان د پخواني چیف جسټس قاضي فیضی صاحب د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړېدو خلاف درخواست، د فروری د انتخاباتو نیټه بدلولو، د کمی اسمبلۍ د هغه غړو غړیتوب لغوه کولو چې په بهرنیو ملکونو کې جایدادونه لري او د کار په ځای کې د خزینه کارکوونکو ځورولو په اړه درخواستونو اورېدنه به هم کیږي. په اسلام آباد کې د لان ورځپاڼې د عدالتي چارو رپورټر او تجزیه نګار نصر اقبال مشال رډیو ته وویل چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته. آئینی بینچ دستي داسې مقدمې اوري چې حکومت ته یا مخالفو ګوندونو ته ترې کوم خطر نشته. فکر نه کوم چې وسته آئینی بینچ ته کومه خطرناکه مقدمه راشي، ځکه چې د پریکړې تر مخه دوی به پخوانۍ مقدمې اوري. زموږ ټولو نظرونه په 16 آئینی ترمیم دي. خو د دې ترمیم خلاف درخواستونه په اورېدو کې لا وخت شته. د انتخاباتو خلاف درخواستونه هم شته چې جسټس اتر منلا به بیا یادول چې باید واورېدل شي، خو هغه په کال 2023 کې ورکړل شوی دي او لږ په ځنډ به وار راځي.
2023 کی پیټیشن ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں.
د سپریم کورٹ چیف جسٹس یحیی اپریدی په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډې په 15 نومبر جسٹس امین الدین خان د آئینی بینچ مشر ټاکل. د آئینی بینچ نور غړي جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مزر، جسټس عائشہ ملک، جسټس حسن اظہر رضوی، جسټس مسرت هلالی او جسټس نعیم اختر افغان دی. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسیو ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې دا صحیح ده چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته، خو دا امکان لري چې په لنډ وخت کې داسې سیاسي مقدمه راشي چې اورېدل یې هم دستي په کار وي.
چیرې بیا دا کیسونه رااله د الیکشن ټریبونلز کیسونه، هغه نو بیا ولی ارجنټ میټرز دي کنه؟ هغه کې بیا دوی دانش کولای چې بای دا کیسونه لمخه لګې دي کانسټیټیوشنل میټرز دا ولی هغه خبره ده چې هغه دوی لازمی اوري ولی په پارلیمان کې خلک ناشتي بینیفیټس اخلي. نو هغه کیسونه کرا اوس را فارغه کیږي د های کورټ سره، دغه هغه کراځي های کورټ سیم کانسټیټیوشنل بینچ دی جوړ کړی دي. بینچز الته به سپوز اف کیږي بیا په سپریم کورټ راځي، دا کیسونه ټول سپریم کورټ راځي او په سپریم کورټ کې لګیږي بیا په سپریم کورټ. نو دا سي د عدالتو د خواچې دی، د انقلابو هلی ساتل شدید نه دی پکاره.
هسه خو په آئینی بینچ کې اووه ججان دي، خو له 14 او 15 نومبر د مقدمو د اورېدنو لپاره د شپږو ججانو بینچ جوړ شوی دی. د سپریم کورټ په ویب سایټ ورکړل شوی خبر پاڼې تر مخه د دې ورځو لپاره جوړ شوي بینچ کې د جسټس عائشہ ملک نوم نشته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اورېدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د فوج بند لیفټیننټ جنرل اشرف شریف چودھری د یو پښتنې په جواب کې پښتنه راپورته کړې چې پښتون ژغورین غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کوي. نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او کور سره په جهیز کې راغلي دي؟ نوموړي د څرګندونې دوه ورځې وړاندې کړې وې چې په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې یې رد عمل راپارولی او عوامي نیشنل ګوند ویلي چې د فوج ویند په دې وینا سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حق څخه انکار کړی دی. دا په اصل کې ده چې په صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د بجلی او اوبو د خالصي ګټې په مت کې د اربونو روپۍ د واجباتو غوښتنه کوي. په ډېره تفصیل ته شاهین بنیري په رپورټ کې
د نومبر په 11 د خیبر پښتونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د ویغونډې پر مهال چې کلا د سودیس خان په نامه د کالج یو زده کونکي د پاکستان د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری نه پوښتنه وکړه چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ د قامی جرګې د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه څه دریز لري. نو نوموړي وویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي، نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شوی دی؟ او د ژبې په بنیاد تفریق لا وده ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده.
دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک ته لاس نه وروړي. ډېره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پښتونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړي وو، یا د چا په جهیز کې راغلي وو، یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوي وو. دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه؟
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی، دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کانټریکټ مون کړی دی، هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو، په هغه کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده، په هغه د هغې وسایلو حق د فیډریشن منلی دی. دا څه نوې خبره چاته ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده، دوی کې د دې وسایلو مالک زه یم، د دې اختیار ما سره په کار دی، اختیار مې د حکومت هم په کار دی، اختیار مې د وسایلو هم په کار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کېږي، دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په آئین کې د 13 آئینی ترمیم نه وروستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبې حکومت او اولس ته ورکړل شوی دی. خبریال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کله د خیبر پښتونخوا د قدرتي وسایلو په اړه کومه پریکړه کوي، نو اکثر د صوبې تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. د نوموړي په وینا له بده مرغه تر اوسه په صوبه کې 13 آئینی ترمیم هم په سمه توګه نه دی عملي شوی.
دا چې 13 ترمیم چې پاس شوی دی، دا تقریبا دا 14 کال جوړیږي، خو د هغې باوجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې په دې کې تر اوسه پورې صوبې ته خپل حق سي نه ملاویږي. او درېم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو په هغه کې د لیوی چې دا د بیخي ختمه کړله یک طرفه تور باندې، حالانکه په دې کې د صوبې نه کنسنت نه دی اغسته.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی و چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپلو 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلیون روپیه ورکي. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو سلاکار مزمل اسلم د یو لیک للارې وفاقي حکومت ته ویلي چې ترکمه ورته خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتی کمیشن د مودې غزولو ملاتړ بونه کی د یادونه ورده چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پوره پانګې نوې ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناقرارۍ سره مخامخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر پر 24 په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړي. دا خبر د عمران خان خور علیمه خان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وکړه. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې نوره ناقراري رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د ګور مسجد رپورټر.
د نومبر په 14 راولپنډۍ کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علی مخان وویل چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوي لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی چې پاره کې عدلیه حکومت محکمه جوړ کړل. زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زموږ سټونه دي هغه دې موږ ته واپس کړی شي. او دریم مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډي فیل فور رهایو شي. د دې لانګ مارچ او فاینل کار بریادي کرکس دادی.
یاد ده وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کیسونه جوړ دي چې لکبله یې عمران خان یو کال نه زیات وخت کیږي چې په جیل کې بندې او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبریال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت خلا ده او که پر امن وي. د زیات کړه
دیکھیے اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی او بهر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو، مهنګایی، بیروزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی. خو د دې زیات تر وجه خدا وی چې عوامي مسایل وي، حکومتي بد انتظامی وي او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي، دا غي د وجه نه خلک احتجاج کوي. تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کین او عقیدا وای چې بس دا اخری کال دے او دے زل بچ کم دے نو دا حکومت مونږ را غرزو او دے زل بیا اغي دا ور کړه د عمران خان دا وای چې یره دا کال چې کم دے نو دا اخری کال دے.
د اسلام آباد او راولپنډۍ کاروباری خلک وای چې هر وخت احتجاجونه د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غرزوي. د اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریډیو ته صدا سه حال وای.
زه بلال وزیر د بانی سره تعلق ته خپل بزنس مو دی دلته د سیاست او دغه وجہ دا اسلام آباد بار بار بندا ول کلا یو پارٹی بندا وی کلا بلا پارٹی روشیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ مند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن مند راوند دی او پدا اورز مند چ کلا لگا دا سی چگی جی بزنس اگر راوند شی پہ دے دو دری ہفتے و چلی جی دی روشی اسلام آباد بند کون دا ش دیر خلق دیر تکلیف مند شی.
یا تا دوی چ ل دی وڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اطلاع تو مرستیال بریسٹر سیف پے بیان کے ویلی وو چ دا احتجاج لپاره چمتووالی نیول شوی او دا احتجاج به ډیر سخت وی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي. تاسو مشال ریډیو او یو د خبرونه نیمای تراغلیو وخت شپږ دمه بجې سو د خبرونو لنډیس. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپې سیمه کې په یوه کور کې د بارودو چاودنې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځینې انتظامي استخباراتو په جلا جلا چارواکو د نوم نشور په شرط مشالې لیدل چې چاودنه نن سهار وختي سوې ده. د بلوچستان د زیارت ضلع په مانګې سیمه کې د مځک لاندې بم په چاودنې کې دوه پوځیان وژل شوي. په کوټه کې لوپوړي امنیتي سرتېري د نوم نه خپرولو په شرط مچالې لیدل چې نن په مانګې سیمه کې امنیتي سرتېرو په ځمکه وله چې ناڅاپه د ماین چاودنه ورباندې وسوه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې بمی چاودنه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی. چارسده د مردو پولیسو یو چارواکي د نوم نه شوړو په شرط مچال ریډیو ته وویل چې دغه بمی چاودنه نن سهار د اخون ډیری په کلي کې شوي چې پکې یو ځایي کس وژل شوی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه دوکې کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ په برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي دي. د دوکې تانې مشر حمید خان ناصر مشال ډیو ته وویل چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي دي. د بداسال کې د چې د نومبر پر 14 هم د بلوچستان د بار وړونکو لاریو د مالکانو اتحادي په کلاسیک پلاو بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لور تلونکي لوی لاري احتجاجن تړلي دي. په کراچي کې د بشري حقونو د لادر ککړ شوي فعال ادریس خټک د کوچ کولو لپاره احتجاج مظاهره شوي. پرون د کراچي آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو د حقونو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې وغوښتل چې د جبري لادرکۍ لړۍ دې ودروي او ادریس خټک دې خوشي کړي. د یوکرین هوایی فوج نن رپورټ ورکړی چې دوی هوایی دفاعي نظام په 9-15 کې 20 ډرون حملې ناکاره کړي دي. فوج دا هم ویلي چې پاتې 8 ډرونونه خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرین د برقي جنگي نظام له لارې جام کړل شوي او د نیویګیشن نظام یې ناکاره کړل شوی دی. تاسو مشال ریډیو اوري او د خبري غړي دوه مینې مای تراغلی یو فایل به د امریکا ځخه وکړو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري تر مراسم مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوري مراسم لوړو مراسمو ته څه د باندې دوه میاشتې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هره ورځ به د اوکراین او ناټو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 16 د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ژمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې ژمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر 16 له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دا جګړه به څرنګه ختموي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس سره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتونکي نوي وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ او ویې ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ډاکټر ویل سوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ سي او له طالبان سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایراني زندانونو آزاد سي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلالیان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلي دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
که څه هم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د ښاغلي جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کې چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړی، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور 6 کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو. په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کېږي، د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 70,000 خلک د ډایبټیز یا شوګر ناروغان دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ او علت په خوراک کې بې احتیاطي، د خوږو ډېر استعمال او ورزش نه کول دي. په دې موضوع زموږ همکار غلام غوث په پېښور کې د شوګر د متخصص ډاکټر ای ایچ عامر سره خبرې کړې دي او په سر کې پوښتلې چې په صوبه کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده.
زمون په حساب یو استیمیټ دی، زمون په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاک خلک دي. او زما خیال دی چې کم پروجیکشن ښکاري چې دا انډر استیمیټ دی.
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دي دا غي په حساب باندې دا زیات دي که کمی
دا ډیر زیات دي دا دنیا کې کدا سو ډیفرنٹ ریجنز دي کنه دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زموږ ملک کې دی
دا ولی سو
نمبر 1 ان دی نیو کیسز اف ډایبټیز ان دی ورلد
دا وجه څه ده
وجہ خود زمون لائف سٹائل دے پروبیبلی ا بیٹ اف جینیٹکس ایز ویل زمون لائف سٹائل دا سی شو چیرا مون ورزش نہ کو مون خوراک دیر کو مون دا سی خوراک نہ کو چی اغا قدرتی دیر کم وی نو ائی تھنک دیٹ ٹول کنٹریبیوشن دے دے
سوال سم نومبر چی دے دا ڈائبٹیز نڑیوالا یا انٹرنیشنل ورز منزل کی گی پدے ورز باندے تا سو پدا بینر لکھنے من چی دا ناروغی چی کم دنو دا ناروغی نہ دا دا یو تر زندگی دا دا غي صدا کې دي چې کده دي د وضاحت وکړي زمونږ ورګي
نو ګوره لایف سټایل چې څومره سمپل وي نو تاسو چانسز دي چې شوګر بنه کیږي نو هغه کې ټول نه سمپل چې سمپل خوراکونه او ورزش یا لاس په خدای ورکړي دي استعمال لپاره مونږ هغه استعمال ډیر کم کو مونږ کچرته لک سفر مې په ګاډي بزو په موټر سایکل بزو نو آی تھنک دا فزیکل اکټیویټی ډیر زیات ضروری شو او کوشش کوي چې وزن د چا زیات
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي دغه ټیسټ وکي نو داغه نه پس هغه ته بیا څه پکار دي
نو هغه نه پس هم دغه ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي هغه مرز مریض په مطابق وي یعنی یو قسم دوايي ټولو ته مونږ نشو ورکوړي دا هر مریض مختلف دوايي وي
خلکو ته څه پیغام ورکوي خلک چې کم دنو د خواګم زیات دغه کې استعمالوي
شوګر خو ډیر های انڈیکس ہے کنا مثلا یہ کیو ڈرنک والے نو اگے شپک چمچے جو شوگر وی دا خو ډیر زیات اگے نو قدرتی شوگر خو انسان ته پکار وی خو اگے پکار ہے چې قدرتی مثلا فروٹ کے ویجیٹیبلز کے دا قدرتی شوگر هر چا ته پکاری بیکاز مازغه کار صرف پا قدرتی شوگر کی نو اگے خو استعمال باسم بھی خو آرٹیفیشل شوگر گلوکوز د دې اگر لگ استعمال کمول پکاری
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د زموږ کور په نامه د یتیمانو ماشومانو د خیر شګړې ادارې د یوې ورځنی میلې تابع کړې وای چې په کې د موسیقي د محفل په ګډون سټالونه پرانستل شوي ول او د لوبو مقابلې هم پکې ترسره شوې. د اداره د خیبر پښتونخوا حکومت او اس آر اس پی په مرسته کار کوي. منتظمین وایي چې د میلې مرام د یتیمانو ماشومانو صلاحیتونه رابرسېره کول او هغو ته د تفریح موقعه ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
دا د نومبر په 14 په خبر کې زمون کور نومې ادارې لخوا را جوړه شوې میله ده چې ګن شمیر کې یتیمان هلکانو او جنکو پکې ګډون وکړ. میله کې د پینټینګ یا انزورګرۍ، خوراک او ګل ګنډلو ډېر سټایلونه لګېدلي کوم چې د یاد ادارې ماشومانو تیار کړي. د میلې پر مهال زمون کور ادارې جنکو د سیکشن انتظامی مشر ناهید بلال مشال ریډیو ته ویل دې ادارې کې میشت ماشومانو لا په ټولنیزو هلو ځلو کې برخې اغستو جوګه کولو په غرض یې دا میله تابع کړي.
ټول کې پکې گرلز کیمپس تے دے زمون پور یو کیمپس تے تقریبا 800 ماشومان دی او ماسر تقریبا 100 پلس گرلز دی. خو دے گی دے ٹیلنٹ اس کمی نشتے دے ماشومانو یو دے دے پارے یو ڈیر غٹ ایکسپوئر وی دے ٹیلنٹس تے دے نو آغا مونگ تا مخام خراشی تے دے دے چانا کم نی دی زمونگا دا ماشومان تے دی ہولی سولی دے دختے اسرا وی او زمونگا پا اسرا باندی وی بل دے دے تے سام ٹائمز دے ماشومانو کے دے ڈیپریس ماشومان راشی نو آغا ایڈجسٹمنٹ کے ٹائم اخلی
میله کې زمون کور ادارې ماشومانو د خوندیتوب څنګه اسیسټنټ ډایریکټر سید عمر علی شاه مشال ریډیو ته ویل دا اداره د مور پلار لسورې محروم ماشومانو په شمول ټولو هغو ماشومانو ته د سرپنا ورکوي چې د سنه سوجي بې کور شوي وي، ځکه ورسره په ګڼه شمیره کې داسې باصلاحیت هلکان هم شتون لري چې د لوبو میدان کې په قامي او نړیوال کچ کامیابی ترلاسه کړي.
هغه ماشومان چې کم کور نه تښتېدلي وي، د چا څوک وینه کم دي، نور اکټیویټیز چایلډ ابیوز کې انوالو وي، نو هغه چې کم دلته موږ راولو ماشوم یو بیسک نیډ چې کوم دی عدالت وته پروواید کیږي. ډیر ماشومان دي، موږ سره ریسنټلی زموږ یو ماشوم دی تایکانډو زموږ انټرنیشنل لیول هغه شو، ریسنټلی افغانستان لا هغه شکست ورکو سلور میډل هغه وګټله انټرنیشنل لیول باندې. ماشوم چې کوم دی ریسنټلی باکسینګ چې کوم دی هغه نیشنل لیول باندې برونز میډل زموږ کور ته ترلاسه کړی دی.
د میلې پر مهال د بشري حقوقو فعال رکشنده سجاد مشال ریډیو تخپل خبرو کې د داسې دستورو تابعیا کولو په ضرورت زور راړو. نوموړي ویل یتیم خانو کې میشتو ماشومانو ته د ذهني ودې لپاره د داسې غونډو را جوړول ضروری دي.
زمونږ کم کورونو کې واړه دي، چا سره خپل مور پلار خپل فیملی شته دي، نو هغه واړه چې دی اغي سوشلایزیشن کی، اغي بهر زی، خپل د فیملی ایونټس ته زی، او دا واړه خپل د فیملی نه هم لري دي، او دا سه د دې فیملی ایونټس ته یا د دې ایکسپوژر نه کیږي. نو د دې فن فیر نن ارګنایز کولو مطلب هم دا چې دا ماشومان خوشاله شي او غي تم یو فیملی ماحول ملاو شي.
میله کې د دستکاری سټال لګون کې قرتولین مشال ریډیو ته ویل د سټال لګولو غرض د جنکو هنري زده کړو ته پام ګرځول دي.
دلته مونږ خپل یو سټال لګولې د مونږ افغان کمیونټي او هوس کمیونټي سره یوځای کار کوو، چې مونږ جولری جوړو، هینډی کرافت کار کوو، بیگونه جوړو، دا ټول کار جنکی کوي.
میله کې ځینې زده کوونکو د فنفیر یا میلې په تابعیا کولو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل
زمانم صدام دے ازتر دل تراوست سمون والد سے وفات دے عدل تمونگا سبق د پارغی د کلاس 9 سٹوڈنٹ ہم ایم ایکس مارشل آرٹ کوم ایم ایم اے ورتا ہوئی اگے کے گی ما ڈر گیمونا کڑی دی
زمانو محمد زبیر دے تقریبا زما 8 سال شو چ زلتا زمون کور تراغل بیا ما پینٹنگ کلاس شروع شو نو اگ ما جوائن کڑل دلتا اوس مون ڈیر پینٹنگ پاتو کی چی زمونگا پینٹنگ ماشاءاللہ حکیمتونی دی
زمانہ ما فواد او زما چ کم دے زی کے 15 کال شو زدل توسے کما زدل چ کم دے خپل گیم کوما باکسنگ کوما ز چ کم دے پر ڈسٹرکٹ لخوا سره براون میڈلسٹ ہم زما دا دغره چ ز انٹرنیشنل خپ خاصه تولو بوما
پامل کې د ګډونوالو لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی چې تر شرکت کوونکو خوند نه واخستل. اسمګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک من د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تم آزاد دی تم رد فوج مشر دی تم رد پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بل کے پور تکڑی کلاشن کو زراڑے تھا چولے دغا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د باجوړ د ناوګي رابیا ګلوایي دا د هغې سیمې لومړی او یوازینی وکیل ده چې له تیرو درو کلونو راسي په عدالتونو کې د خلکو مقدمه کوي. د نوموړې په خبره په سیمه کې د تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له وجې په پېښور کې خپلې زده کړې کړې دي. دا زیاتوي چې په کابل زیرو کې د نجونو تعلیم ته توجه نه ورکول کېدو له امله په هغو سیمو کې ښځینه وکیلانې د نشت برابرې دي. له رابیا ګل سره د مشال ډو خبریالي خالیده نیاز مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې چې ولې غوښتل چې وکیله جوړسي.
وکالت طرف ته زه په دې سوچ راغلم چې کم علاقې سره زه تعلق لرم، د هغه ځای علاقې د خلکو بیا خاص طور باندې کمی زنانه چې دي د هغه ځای زنانو لپاره سنا څه وکړي شما د هغوی حقوق حاصلول دپاره هغوی له یو ډاډګیرنه ورکولو دپاره هغوی چې عدالت ته راشي نو اوسه پورې باجوړ کې یو زنانه وکیله نشته دی. زه اولنی زنانه وکیله یم چې عدالت ته ځم او هلته وکالت کوم خپل باجوړ کې تاسو د کله راځي پریکټس کوي؟
زما تقریبا 3 کال نه زیات شو.
باجوړ کې چې تاسو کله غفتل چې راځه التلاړه شم الته کې پریکټس وکړم، د کور والا تاسو راځو؟
د کور والا تاسو رات څنګه چې د نور کور والو هم دغه شانتي چې ګران بشي درته او حالات ټیک نه دي او لکه سوسایټي نومز لکه کوم علاقائی ماحول او دا هر څه کنه.
په باجوړ کې تاسو څه پوری سمره کې سنا خلکړي مو دي یا سمره کې سستا سوري کړي دي؟
په یاد راته نه دي کیس ډیر دي، زیات تر خلک شي نو وراثت له خاص سره راځي او د خپل کوم فیملی کیس دي او هی د پار راځي د فیملی کیس چې کوم کورنۍ مسلې وي زنانو خپل خاوند سره چې کوم مسلی راشي هغه لپاره راځي، خپل هغه ایکټ حوالے سره راځي نو راځي ډیر کیسز.
قبایلی چې کومې ضلع دي هلته کې د عدالتونو چې کوم دایر اختیار لاړو هغې نه پس تاسو څه چې د ښځو راتګ عدالتونو ته شته که نشته؟
نو ریشو اهم نه ده چې سامنے پکار ده سیټل ایریا کې راشي زنانه، هلته ډیره ګران ده، هلته خواول زړه کول چې زه اوسم او عدالت ته لاړه شم او ټول نه غټه خبر دا ده چې هلته هغوی ته د خپل حقوق هم پته نشته دی چې زما سره دا زیاتي وشولو آیا دا ما سره خو شو که بدو شو.
ښځو دپاره کوم یو نظام بهتر دی؟ هغه جرګه ده که هغه عدالتي نظام دی؟
یو وکیل په حیثیت باندې بس دا خبره کوم چې عدالتي نظام دې ښه دی بہ نسبت د جرګي نظام، ځکه چې جرګي په نظام کې چې کومې زنانه دي نو هغوی نه هېڅ تپوس نه کېږي، نو چې یو کار کې یو زنانه نه د هغې د مرضۍ د هغې د رضا تپوس نه کېږي نو هغه نظام به هغې لپاره څنګه ښه شي؟
د خلکو رویه څنګه وه باجوړ کې چې کله هغې یو ښځه وکیله وکتله په لومړي ځل؟
د خلکو رویه خو ملتا جلتا مکس وه، خو خوشحالېدل ځکه چې یو زنانه وکیله دلته راځي او بیا زموږ زنانو دپاره چې مسلی وي نو هغه ایزیلی هغه په اسانۍ سره یو زنانه وکیلې سره کښېني او خبرې اترې ورسره وکړي. ډېرې خبرې داسې چې څنګه سړي ډاکټر ته بند نه شي ویلې دغه شان د سړي وکیل ته هم نه شي ویلې. نو
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
او سم د خبرې غړي غړي ورستی رپورت ترازو. په داسې حال کې چې پاکستان له تیر څو کلونو راهیسې د بجلی له کمښت سره مخامخ دی، د هغې واد د وګړو د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره لمریزې انرژي کارولو ته مخه کړې ده. اوس مهال پاکستان له چین څخه په لویه پیمانه د لمریزې بجلی شیشې واردوي. ډېر خلک د بجلی کمښت او د هغې زیاتو بلونو ته دې ته اړ کړي چې د خپلو کورونو، دوکانونو، کارخانو، پرچتونو همدا شیشې ولګوي او انرژي ترلاسه کړي. په دې اړه د داود خټک رپورټ اورو.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډینګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ یې پرچاو یا لوډ شیډینګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډینګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو.
ګوره لکه موږ به د میاشتې خو تا ته ما ووې که نه چې کم سه کم 5000-6000 روپۍ به ما پسې بیل راتله، نو دی که زه ډېر زیات یو کم په 5000 روپۍ شیشه ده په 2000-3000 روپۍ چې کم دی نو دا پکې شو، نو نه 5000 روپۍ چې ده خرڅ کړم نو زما پرې هغه کار روان وي.
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شو.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. اور وس خبره ده چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته، بل ما پسې په خپل چې کوم دی مخکې د نن نه 5 سال یا 6 سال مخکې 5000 راته، هغه اوس چې بیا سوخ پس 10000 تل 15 تا اوس 22000 پورې ما ورکاو.
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو اتلسو کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وایي له 2013 را په دې خوا ځایي خلکو په لویه کچه سولر پینلو لګولو ته مخه کړې ده.
خبر تو چشتےم نہ لوڈ شیڈنگ زیادتی خلق تنگ دی زیادہ تر گرمی کے زمیندار خلق اوم ڈسٹرب دی لکھ پسلوں دی دغه دی کنا.
ہشم خان د مردان پ شاہ منصور کی د ماربلو کارخانه لری نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه. دا
یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو. په دې باندې زمونږه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلی راځي زمونږ دلته یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کوم دې زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وايي د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وايي په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمو نو ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ما تاسو لک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل لکه بل لاتلو نو شل لکه پدې اوس
روپے. پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمېدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وایي د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې په نیولو سره په پنجاب او سندھ صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړی تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.